ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. قدر من اوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکلي خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې په خپل مرکزي دفتر کې د افغانستان په اړه استراري غونډه په پام کې لري. د دې سازمان دارالانشا پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې اجرایه کمیټه به په دې غونډه کې په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت بحث وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ تر دې مخکې د جلا اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. له بلې خوا تېره اونۍ د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد اعلان وکړ چې د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګپړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دوی پلاوی د اسلامي ورورګلوۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تعلیمي چارو کې د ملګرو ملتونو له نړیوال ځانګړي استازي ګوردن براون سره د نجونو د زده کړو او تحصیل پر اهمیت خبرې کړې. د ښاغلي کرزی پر ټویټر لیکل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو پر اړتیا ټینګار وشو. پخوانی ولسمشر له ښاغلي براون څخه چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې غوښتي دي چې ملګري ملتونه د په افغانستان کې د تعلیم د وضعیت د ښېګڼې لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت درې اونۍ مخکې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته په یو مکتوب کې تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. بلخوانن 1408 مورز ده چې طالبانو نجونو ته لشپګم ټولګي وړاندې د تعلیم اجازه نه دا ورکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون ناببره د اوکراین ختیځ ښار خارکیف ته ولاړه او هلته یې اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه، خو دای ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پلیو ځواکونو د ملاتړ لپاره د زغرګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي دي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. خارکیف ته د میرمن بایربوک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې ښار د روسیې د پوځ توغندي راپرېوتل. د ایران یوې محکمې یو بلجیمي خیریه کارکوونکي ته د 28 کلن بند حکم اورولی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو 30 کلن اولیور بند کاستل چې په ایران کې نیول شوی په څلور او یا درو وهلو هم محکوم شوی دی. بلجیمي چارواکو او د وانډ کاستل د کورنې غړو په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې نوموړی په جاسوسۍ محکوم شوی دی. ویل شوی چې دا بلجیمای وګړی له متحده ایالاتونو سره د ایران پر ضد د توطیه په جوړولو او د پیسو په منځلو تورن شوی. وانډ کاستل دا تورونه رد کړي او ناسمې بللې دي. بلجیم هم دا تورونه جالي بللې. او د هند حکومت وایي د څه باندې 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یې درې تړونونه تصویب کړي چې په اساس یې د هند پوځ او سمندري ځواکونو ته تجهیزات او مهمات رانیول کیږي. په 2022 او 2023 میلادي کلونو کې د هند ټوله دفاعي بودیجه او 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. قدر من اوریدونکو ورزو د راپورونو برخه ته لمړی موضوع راخلو. ټاکل شوی چې د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی د افغانستان د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت د ارزونې په خاطر غونډه جوړه کړي. او آی سی وایي چې دا غونډه به نن چهارشنبه د دې سازمان د اجرایه کمیټې لخوا په جدي ښار کې جوړه شي. د اسلامي مسایلو پوهان د دې غونډې د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې اسلامي هیوادونه باید په افغانستان کې د یوه ولسي حکومت د رامنځته کېدو لپاره هڅې وکړي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی د خزو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت ته ورستیو محدودیتونو په اړه غونډه جوړوي. او آی سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دا ناسته به د جنوري په 11 نیټه د دې سازمان د اجرایوي کمیټې لخوا په جدې کې پیل شي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت په اړه به پکې بحث وشي. د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمي تر دې مخکې د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو ټینګار کوي چې په دې ناسته کې دې داسې بحثونه او پریکړې وشي چې اسلامي هیوادونه د ښځو د حقونو په برخه کې طالبانو ته قناعت ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوی امرخیل ازادي راډیو ته وویل،
اسلامي هیوادونه باید په دې کې طالبان ته سل په سله قناعت ورکړي، او نه دا چې یوازې دا په ظاهر کې ظاهري غونډه وي تر څو دوی دا ووایي چې ظاهرا نړیوال ته ښکاره شي چې موږ هم سهم واخیستو د افغانستان د ستونزې د حل لپاره. نه، په دې کې باید جدي اقدام وکړي، ورته صادقانه د حل لارې پیدا کړي او باید طالبان ته قناعت ورکړي.
خو د اسلامي مسایلو یو شمېر پوهان سره له دې چې د دې ناستې هرکلی کوي وایي دا ډول ناستې به تر هغو د افغانستان پر وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي چې اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د یو ولسي حکومت رامنځته کېدو لپاره هڅې ونه کړي. له دې ډلې ډاکټر صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل،
داسې ښکاري چې طالبان ډېر ځلې نه پوهېږي چې څه وایي. د دې خبره دوی ته ترجمه کول پکار دي، او د نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادونو د کانفرانس مشخص سپارښتنه باید په دغه استقامت وکړي. متاسفانه خوشبین نیم، د نړۍ تاکید د ټول شمول حکومت د جوړولو مفهوم باندې یو دوکه ده. نوې اختراع نه ده پکار، یو وګړی یو رایه، او دا هغه د پاره امادګی نیول چې جانکيري په تصمیم ونیول شي. دا هغه شیان دي چې سیستم باندې باید توافق وشي. متاسفانه نړۍ په داسې نسخو باندې مصروفه ده چې هغه د حل بنیادی او اساسي لارې نه دي.
تازه د ترکیه یو مشهور دینی عالم ډاکټر محمد ګرمیز د طالبان حکومت ته په هني وزارت له وزیر سره په ناسته کې ویلی وو چې د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو بندیز ورته د منلو نه دی. تر دې مخکې د لاسر شیخ هم د طالبان حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د شریعت خلاف بللی وو، او ویلی وو حق کسانو چې دا پریکړه کړې څنګه 2000 هغه حدیثونه او اسلامي روایتونه هیر کړي چې د ښځو د زده کړو په برخه کې راغلي دي. طالبانو لبیا واکمنې دو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او ښځې په دولتي ادارو کې لکاره منه کړې. خو د تیر میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل، او په غیر دولتي موسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ایران کې ډیر پخوانی افغان پوځیان وایي په بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي چې د نیولو، زورولو او ایستلو له ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه پخوانی پوځیان چې لوړ رتبه جنرالان هم پکې شامل وو، ایران او نورو هیوادونو ته لاړل. له بلې خوا د افغانستان د ملي ځواکونو بنسټ وایي هڅه کوي چې په ایران کې د ډیر پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یوه حل لاره ومومي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اوري چې د یو پخوانی جنرال په غک پیلېږي.
لایوی خا پیران کې دوج محل
د افغانستان د پخوانی پوز دغه جنرال وایي ل یو نیم کال رئیس په ایران کې دی. را دی خو هر شیبه افغانستان ته د اخراج لستون سره مخامخ دی. هغه چې نغواړي په امنیتي ملحوظات یې نوم په راپور کې یاد سیوای، د ویزو او په ایران کې د استوګنی د نور اسنادو د تمدید په برخه کې هم ستونز لري.
لایوی خا پیران کې دوج محل لفاره دی ویزو نوار کړه او یادی مهاجرت قانوني اسناد نوار کړه ده. او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت، حبس او په بیرحمانه توګه وژنه ده، او له بلې خوا د ناتو تر مشجلاندې هیوادونه نه توجه، نه پاملرنه، او نه همکاري، او نه کومک دی.
د ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف فتیرو شاو خوښلو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه، خو لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ول کاټینګ کړه. د پخوانی پوزغړي شکایت لري چې د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره سره ملګری نیول کیږي، شکنجه کیږي، او حتی وژل کیږي. دوی د ناتو لغړو هیوادونو هم د پناه په برخه کې همکاري غواړي. په ایران کې د تیر نظام یو بل پوځي وایي
له یو خوا ویزې نه تمدیدیږي او له بلې خوا په هیواد کې امنیتي مشکلات. موږ ته اسانه لارې او طریقې اروپایي هیوادونو ته تنظیم کړي چې هر څومره ژر له ایران ووزو، ځکه په ایران کې افغان امنیتي ځواکونو ته خطر دی.
د رواداری په نوم یوې ادارې تیر اونۍ په یو راپور کې وویل د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلور ولایتونو کې 604 دیش تنه ملکیان، پخوانی پوځیان، سلفیان، د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل سوي دي. د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي دوی هڅه کوي چې په ایران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یو حل لاره پیدا کړي. د دغه بنسټ مشر سلیم وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل ګڼ پخوانی پوځیان د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په نیت ایران ته وشتي دي.
بعضې چې غواړي کورنۍ او تفامیلونو ته راشي، د مخورو د منطقې د سپینګیرو سره اوس په تماس کې غواړو، د فعلي چارواکو د لوړپورو سره یو ناسته وکړو، هغوی ته یو لیست ورکړو چې دغه دغه دغسې په دغې تعداد د تیر نظام سرتیري چې غواړي بېرته خپل وطن ته راشي، هیله من دي چې حداقل ورسره یو همکاري وشي او دوی خدای نخواسته ونه ځورول شي. په کلي کې چې کوم ټولنیز ستونزې دوی لري، یا د همسایه او تربور یا د بل سره، د هغې په مسایلو باندې دوی د تیر نظام په کار کړلو کې خدای نخواسته ورته مشکلات جوړ نشي.
په ایران کې د پخوانی پوز د ډیرا ټولو پوزیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو بزنس انسایډر خبرونه په وینا په ایران کې یوازې د افغان کمانډوز باکونو شمیر د 2000 او 15000 ترمنځ دی، خو ګمان کیږي چې د کمانډو تر 4000 زیات غړي به لا هم په افغانستان کې وي. مخکې راپورونه و چې روسیا غواړي دغه کمانډو پوزیان په اوکران کې د جګړې لپاره وګماري.
ازادي راډیو اوري چې په 19 او 15 مترو په لنډو څپو خپرونې کوي چې 2000 او 2140 او 1480 کیلو هرتز سره برابر ده. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د اروپایي کمیسیون مشر وایي چې اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ لپاره هر راز ممکنه هڅه کوي. د ناتو سرمنشي هم ویلي چې پر اوکراین د روسي ارغل د باعث شو چې اروپایي ټولنه او ناتو نور هم سره نږدې شي. د موضوع نور تفصیل اسد الله لودین اوروي.
د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په بروکسل کې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره یو غټ خبري کانفرنس ته وویل اروپایي ټولنه به د اوکراین د زړورو خلکو د ملاتړ لپاره خپله ټوله هڅه وکړي. د میرمن وندرلین په خبره اروپایي ټولنه پر مسکو په قوت سره سختو بندیزونو ته دوام ورکوي. دغه کانفرنس ته په خبرو کې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په اوکراین کې د روسیې نامواجه ارغل ته په اشاره د ځینو نورو چیلنجونو په وړاندې هم د مبارزې غوښتنه وکړه.
موږ ژمن یو چې د ناتو او اروپایي ټولنې ترمنځ مشارکت به بل پړاو ته ورسوو چې په ځانګړي ډول ځینو مسایلو ته پام وسي، لکه زیاتېدونکي جیوستراتیژیک رقابتونه، د ناخوالو په وړاندې مقاومت، د حیاتي بنسټونو خوندیتوب، نوې ټوکېدونکې فضایي ویجاړونکې ټکنالوژي او د اقلیمي بدلون امنیتي پایلې، بهرنۍ مداخلې او په اطلاعاتو کې لاسوهنه.
په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد پرون وویل مسکو په اوکراین کې د ناتو د پوځي تړون په وړاندې چې مشري د امریکا متحده ایالاتونه کوي جنگيږي. د دې په وینا لویدیځ هڅه کوي چې روسیا د نړۍ له سیاسي نقشې پاک کړي. د روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف چې د ډیپلوماټانو په باور پر ولادیمیر پوتین له تر ټولو زیات نفوذ لرونکو افراطي کسانو ګڼل کیږي، د روسیې له ارګومنټي افکټیو رسپانس سره په مرکه کې ویلي په اوکراین کې روان تحولات د مسکو او کیف ترمنځ نخته نه ده، بلکې د پاتروشیف په خبره دا د روسیې او د ناتو د پوځي تړون تر ټولو مهمه دا چې د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ یو پوځي تقابل دی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې روانه جګړه د پټکو د يرغلګر لویدیس په وړاندې جګړه بللې او ویلي دي چې روسیا بل هر يرغلګر څخه د ځان او خپل وګړو د ساتنې لپاره ټول ابزارونه وکاروي. د روسیې د امنیت شورا منشي زیاته کړې د لویدیځوالو پروګرامونه دا دي چې روسیا سره وویشي او په نهایت کې د نړۍ له سیاسي نقشې پاک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ادارت کړي چې ګواکې امریکا غواړي روسیا چې د نړۍ په سطحه د طبي زیرمو تر ټولو لویه تولیدونکې ده نابود کړي.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکمون.
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم کلینچ د آنلاین کتابونو په اړه به واوري.
حجم یې نسته، انتقال یې اسانه دی.
هم کیسه لرو هم شعر. د واما ولسوالی د لرغونی باغ اندر کند کارغانو ته به هم یو وخت سزا ورکول کېده.
هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
دا به هم واوري چې په غزنی کې د مسافر د رخصتېدو دودونه څه دي.
اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، یوه لپه غنم پله پکې نه سودا ورپسې شیندو.
د شیشې یا د آینې وړنګو پسې چې هیڅ مخې ته رناسي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د جنوري 15 د ډاکټر کاکړ شپږم تلین و. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوالو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهان کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټول نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ ته یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ ته د حواسو سره، د علایقو سره، د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي. بیا ماخذونه ګوم دي، مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپل چی نه سویلای، د مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1968 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی زیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او موږ د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې لپاره کاکړ صاحب ډېر زیات قانع کننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استملاک کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کې دي، ځکه چې د اردو افسران ډېر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي. نه واځي چې پیخه روایت کوي بلکې دلایل وایي او د دلایل د غیلت او مالو رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړي دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څلیکي د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1903 پیتنه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډیر زیات نایاب اثر دی، یو ډیر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډیرو زیاتو متنوع مخزون استفاده شوی ده او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري په دې کې کاکړ صاحب طاقت دی او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیوال سطح باندې دته یو ډیر خاص جو ورکی کاکر سے ویو ډیر هیجمونیک سره دی. موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري مګر کوم څوک ته افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون صرف مورخان نو صرف نظر کول شي مګر کاکر سے ویو دا سره دی چې لدنه نشي تیریدلی.
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اتا اتیا کلونو په عمر وفات شو. ترمنین مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې وو پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي او په کیمیا باندې ما ډېر کار کړی دی او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیکي تاریخ دی، د امیر دوست محمد د ملین نه د امیر عبدالرحمن خان تر ملینې پورې او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې بل دا انګلیزي دی او بل هغه دی د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزي کې دی. دام د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې ده افغانستان د داخلي انکشافات له 1900 تر 1900 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې ده د پښتو او دری مهم آثار پښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوې کتنه د تاریخي آثار زما په نسره مهم دی. بل یو کتاب چې د سي نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی مګر زما په نظر ډېر مهم دی. هغه په نامه د جنګ دوم افغان انګلیس او بلې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې وه، بله برخه د مغولي هند په لاس کې وه، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. ستر احمد شاه غټ جنرالی سیاست مداری په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ، له آمو سیند تر اباسین پورې دغه افغانستان یې جوړ کړ او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډیره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان یې جوړ کړ او نظام او دولت جوړ ک او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخصوص پښتون ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنو کوم څه تاس په عبدالرحمن خان دورت سره انتخاب
کړم د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې دغه یادداشتونه چې و د راپورټونه چې و د آرشیفي مواد معلومات چې و دا په ټایپ سره لیکل شوی و هغه په غټو تورو غټو حروفو سره و نو زما سترګو ته هغه نه پیښه او تکلیف نه پیښه و په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی و هغه په نوکاینی قلم باندې لیکل شو ډېر مین و سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې ووم اول ته آرشیفي مرکز معنی دا چې د آرشیف یو مفهومونه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغه د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په سر ټول کړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنه اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی دی د خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو وځیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پوري د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شته چې دا به موثق وي
خبره ده سده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوی مواد به هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پری دي هغه کوم د سینې د ټول به پروپاګاندا وی او ټول به سم وی د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کې ده چې وای الته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول قواګید دي پر ټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیښه هغه پیښه چې سره کوم چې پیښه شوې دي دغه باره کې صحیح معلومات ورکي چې د هغوی دغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکي نو له همدې ځایه هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وي او د اعتبار ور باندې
تر څه ده پوری د شوروي اتحاد په مراجعو په اسناد راټول کړو اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابونو کې کېل ځارشفونه کې کېل شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادښتونه د خپل یادښتونه مشاهده او د کتونو لمخې لیکل شي اتمان بده اما دا خو دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په واقعي هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې به شي د حقیقت یو آینه یو بیان یو کشره وي
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو
باندې
په دې باندې اتکا کولای شي
نه خبره بده یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوه د تفکیک ولې دغه تفکیک قوه ولې چې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګند دی دغه تبلیغ دی په دې سره
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په یوه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغه کسانو خبره کړې دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شاینا سم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه ده مشکل دی په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلفو خلکو له خوا دي مختلف اشخاص له خوا دي چا د مذهبي نظر چا د سم نظر چا د جبل نظر چا د ایديالوژي نظر لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دی چې منابع دي د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای نه ممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې ته وړاندې
کیږي استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپل هم جنو پیشو مثلا شاهد يم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نور بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل بزاده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه د اوسه سره وژل شوې ده خو بیا موږ یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغه معلومات راټول کړي هغه نه معلومات او دغه سنور کسان چې د سانه کې حاضر دي هغه روایت به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وای دغه پیښې را برسېره کړلې یعنې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپل هغه وړاندې داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغه په هدایت باندې د سره تر شوې ده
د پوان کاکړ اروا دي شادوي د خبرې په 2000 کال کې لاس جوړو سره کړې وي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د پانتونیو شمیرو ستادن وای په افغاني ټولنه کې د انلاین کتابونو اغیز شته خولدی کتابونو ګټه اخیستل ډیر مروج نه دی اخو د پرلیک کتابونو مسولین وای د معاصلان او ځوانانو د ارتیا له درکېدو وروسته د انلاین د بیلابیلو کتابونو د خبرېدو هڅې پیل کړې دي چې تر ډیره ځوانان استفاده ترې کوي د پانتون یو شمیر معاصلان وای د علمی مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډیره له پی ڈی اف کتابونو ګټه اخلي په دې اړه نور جزئیات د بشیر الحق عادل پراپور کې
افغاني ټولنه کې سره لدې چې د ځوانانو ډېرې وخت په فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب او نورو خاله رسنیو باندې تیریږي ترڅنګ په دې ورستیو کلونو کې علمی برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده یو شمیر ځوانانو په دې ورستیو کې د واتس اپ او ټلګرام لاره انلاین کتابتونونه جوړ کړی دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتس اپ او ټلګرام کې کتابتون جوړ کړی دی وایي د یاد پر لیکه کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستونزو وروسته ور پیدا شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل افغاني ټولنه کې تر ډېره ځوانان زده کوونکي او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسی نشي پیدا کولی. ښاغلی رښتینی وایي
زموږ څخه پرې کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو ډولونو کتابونو غوښتنه کوي، په ادب کې راڅخه کړې ده، په طب کې راڅخه کړې ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړې ده، په شعر او ناول کې کړې ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم زه خپل اکثره وخت کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتس اپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي. نوموړي وویل
موږ دا مناسب وګڼل او دا مو یو غوره لاره وګڼل تر څو د ملګرو دوستانو سره یو انلاین پر لیکه واتس اپ ګروپ د لارې یا د ټولنیزو رسنیو د لارې یو داسې آنلاین کتابتون ولرو تر څو له یو بل سره نظریات شریک کړو، له یو بل سره کتابونه شریک کړو او بیا ځوانان په کې له دې کتابونه ګټه واخلي.
اخوا یو شمیر محصلان وایي دوی له دې عمله له آنلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاسرسی ورته آسان دی او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپل خوخي وړ کتابونه پکې موندلی شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټری څانګې دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمد زه
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا می د کوم موضوع په اړه معلومات پکاروي او یا مقاله لیکم نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې په کې هر ډول کتابونه په پی ډی اف باندې شتون لري او همدارنګه ځینې د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شوي چې نوي او هر ډول کتابونه په کې شتون لري، له هغو استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کوم موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړم نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتس اپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورسخه اخلم. د دې ګټه ډیره دي. لومړی ګټه دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي، دویمه ګټه دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامیږي.
د انلاین یا پر لیکه کتابتونو اغیز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډیری ځوانان کتابونه په پیسو نشي اخیستلی، خو له واتس اپ او ټلګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي. د معلوماتو زیاتوب دپاره کله چې څوک په سفر باندې ځي په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بې کاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیق او څېړنو کې کولی شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بٹن د لارې ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکي.
سره له دې چې اوس په پښتو او دری ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو واتس اپ او ټلګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارډ بڼه د کتابتونو یو شمیر مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو آنلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډېره ځوانان له انټرنیټ سمه و غیزناکه ګټه نشي اخیستلی، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیرېدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي.
د خاطر رنگین غزل ته حیرانېشم، په دې خړ خیبر کې څه دي بیل خاورو. د خړ خیبر په زړه کې لا هم د شعر او شاعرۍ هڅې روانې دي، حالات په څه کړې نه دي. د دې درې د جمرود د سیمې له شاعر ریاض اپریدي سره د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر ښخېدلی دی. د ریاض اپریدي تر اوسه د سیوي ځیګر او غوړېدلې دام په نوم شعري ټولګې چاپ شوي دي. تر دې وروسته یې خپله شاعري د ګنج په نوم په یو ټوک کې بیا په دوهم او درېیم کې خپره کړې ده. دغه شاعري بیا په شپږ سوه مخونو کې په روسیو کلونو کې یو ځای چاپ شوې ده. ریاض اپریدی وی چې لا هم نشتې سل ناچاپ غزل لري. له ښاغلی اپریدی به واورو چې په خیبر دره کې ادبي هڅې نن سبا څنګه روانې دي.
تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډیر نشته، نو د شعر و د ادب دنیا ډیره خرازه ودانه. د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا، جگر صاحب، ساغر صاحب، مراد شینواری، خاطر اپریدی، خیبر اپریدی، سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی صاحب، پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب نگرانی کې د ادبی قافله را روانه ده. او دا وخت هم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې ګڼ ادبی تنظیمونه دي، فعال تنظیمونه دي، مشاعری کوي. جمرود ادبی لیکوال دی چې ډیرې خوندورې مشاعری کوي، تنقیدی غونډې کوي، ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي. خیرخوا پښتو ادبی جرګه باړه ده چې هغه ډیر فعال تنظیم دی او ډیر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبی سفر لري. په هر لیول دی جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي. حمزه ادبی بهیر دی، حمزه ادبی لخکر دی، دغه سې چې کوم دی خیبر ادبی جرګه، نو ګڼ ادبی تنظیمونه دي دغه سې چې کوم دی. ورسره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبی ستوري منظر فریادی سي په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبی سفر مخ وړاندې بوزي.
صحیح، تاسو چې کومې نامې واغستې دا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک یې پیژني. د کې زیاتره وفات شوي دي. منظر افریدی صاحب نوم تاسو واغسته. دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډیر زیات کار کړی او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډیر قدر یې وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او د هغوی په یاد کې او د هغوی په ژوندونې باندې د هغوی یادونه وشي. ریاض صاحب،
بالکل گرانا گرانا وا کیچے مو بخت ویختے دا وقت نعمت الله اسیر شینواری سی چې د حمزه بابا د سنگ ملګری پاتې شوی دی او دا سې چې تاسو نو واستو منظر فریادی سی او دا سې پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر سی د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تا تر دا کا او طرف دی سی د کندهار افریدی او میا جهان خیال منس سی دی او داسې دې سره تر څنګ نذیر محمد به هو شو دغه سي زمير سي د ټولو مرخوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګری دي اتیا کلن دي او یا کلن دي او لسکم سل کلن دي. نو دا شاعران شتاو په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې ویل لګیا دی او د دوی په نگرانۍ کې د ادبی غونډې کیږي.
دا بهر سمره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل، خاص کر مشران او شاعرانو سره، اغه مشران سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي، خپل ځواني ورته ورکړي. ریاض افریدی صاحب،
نو ګران تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک اغه خلک چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وي. نو موږ د دې په قدر پوهېدلی یو ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې ده، ما نمونه څه ذکر کړه څه نور هم شته دی. نو دی پسې اوس موږ ګوتې مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوندي دي، نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي. نو دا خلک خو د صرف د لیدنې کتنې نه، بلکې زه وایم چې که وس مې کېدی نو په سر به مې
ګر. ریاض صاحب، چې تاسو وی چې دغه راشه درشه ډیر ضروری وي او که تاسو وس کېدی نو تاسو به د دې مشرانو نوره قدردانی هم کړی وای. او که خپل شخصي حالت راکې، سو لسیزې وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکلی او د شاعرۍ د لومړنو شپو کیسه راته وکړي. ریاض افریدی صاحب،
نجیب عامر صاحب، تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت 250 کلن دی، یعنی 250 کلونه یم. زه خود ډیر ماشومتوب نه چې هغه وخت زما 14 کلونه عمر و په شعر لیکلو مې شروع کړی او وجوهات دا و چې زما والد صاحب الله یې جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه او ته دغه سې یاد و چې بک یو شعر هم کم نه وته یاد ټول وته یاد و. موږ په زانګو کې داغه نه اورېده او دې شعرونو یا دې اشعارو په موږ باندې ډیر ژور اثر کړی و. نو ډیر ماشومتوب نه به ما شعر لیکلو او دغه سیسه سوار لسکلون عمر مې و چې رحمان بابا مشاعره ته تله ما هغه وخت ما ته ریاض ما شوم نو ما غستو ما کلام ویلو یا هغه حمزه بابا لهدا جوشی سی و دوست محمد خان کامل سی په سټیج ناستو دا رستو بیا ما په جاند چې دا پیاوړي شخصیت دي و هغه چې کوم داد ما ته راکړې او کوم انعامات راکړې او هغه په ما کې یو نه خدمتونکو تحریک پیدا کړې د تر اوس وخت پورې نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر او ادب طالب علم یم نو تر دا وخت مې بل کار کړی نه ګرانه
صحیح نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی زیات کار مو غزل د پاره کړی غزل مو لیکل کنه
بالکل ګرانه نظم هم شته غزل زیات ته ځکه چې دا سیمه کې سمرم نو خیبر کې لیکل شوی نو هغه په غزل کې زیات دی غزل سم زیات کارولی شوی
صحیح نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو د خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دي دوستانو نه قربان دي دا یو نوې غزل دی چې پریک د چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې
واه جی واه ډیر
پریک دا چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې خیر دې کبیر احمدی چپی د سین په منځ کې
واه
او زه سین په منځ کې ته ولاړ په کیناره ای
اها
زه سین په منځ کې ته ولاړ په کیناره ای او مړ به يم چې ترا لرازی سین په منځ کې
واه واه ډیر خو
ساحل باندې آشنا یوازې پرې خوم تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پرې خوم او ما خو وی چې لاس برا کوي سین په منځ کې
ډیر
او عشق عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم
واه واه واه
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم او ډوب کړه چې مې سمره ډوباوي د سیم په منس کې
ډېر
او لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپریدیا لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپریدیا چاته اوس ناری سوري وهي د سیم په منس کې
واه 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 ډېر ښهسته غزل دی له مطلع نیولې تر مقطع پورې هر شعر نادره مرغلره ده
د نجیب عامر مرکمو د خیبر درې د جمرود د سیمله شاعر ریاض اپریدی سره اوریده حمزه بابا وای د جمرود دشته کې ګرځم د خیبر درې ته ګورم د عزت د پښتنو دغه خاوره د افغان ده
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکوند باغ لناغو په یو پزړه پوری مطلب کې خبرو خو اوس به کیسه ته مخه کړو د څار په نوم د عبید سپوږمۍ لنډه کیسه لدی څخور
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولويدا خې ور وکتل د ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شو د خپلې څانګې بیل شو ورچټ شو روای خستا په ګوتو کې تاوولا ورسره سوړ اسویلای لخلی وویست په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت نه پریخوده سر یې پورته کړ ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې مسک شو خپل بوټونه یې وڅنډل له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست خې خپل بوټونه پرې پاک کړل دا بوټونه یې مور ورکړي وو اتم میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو وو د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې د خپل جاکټ پر لستورو یې اوښکې وچې کړې بیرتا څوکۍ ته راغی موبایل یې راواخیست بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو هغه ریښتونی بل ګیټس و موبایل ترې لګېدلی پاتې شه له ځان سره یې وویل د بل ګیټس پلار مړ شو هغه د نړۍ مالدار سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو، نو دای به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په و دیرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی؟ بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغې سرغړونه کوله، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه ومنلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي، پلوکام. هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکو. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی، ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کیږي. څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي، چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډیر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دی سیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼاسي، او درېیم تر ملګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه ک الله ودري کلاله چې او بدر په سیوا چوم، ودري کلاله چې او بدر په سیوا چوم. لپی لپی وینې
په مسافر او په درنه او بو شندل جای نه جارو کول، او دا مور پلار لوري په چمبا وهل کده ګیرول سوالی ترڅنګ د غزنی ولایت په ډیرای سیمو کې رواج لري. خو دغه ولایت ته قرباغ ول سوالی وسیدونکې لیکوال، شاعر او خبريال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپل سیمې د یو بل دود یاد ونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې موږ تاسو د موږ په سیمه کې هغه قران شریف په تازر کې اچوي، د اروپا سره باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د ډرایور تر هغه قران شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په معنی ورچخت.
فرشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غنی ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي او په پسې شیندو خونه نه جارو کوي، سرای نه جارو کوي، ترڅو چې هغه نه رسیدلی. بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له په غنم په لاس کې چې کله مراوخت کله چې دی وځي، دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسیږي، او په دې خاطر شیندو چې دا غنم خپل د آبادۍ سمبول ده، او مو غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسیږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼاسي او لارې نه جارو کوو، تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې مو.
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي،
او الته ویشل کی بیا دی غتر څنګه هغه څوک چې مسافر کللی دیغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکه کللی دیغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
لهم دې راپور سره د ازادي رډي مجلې دا غنران غاړم تربلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم شدی وی.